اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسؤلیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابره کړي. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دی ته ویل کی چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم ترخه اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي، هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي. په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکړل شي، صحت یې خونه اوسیږي، ډاکټر ته بونه تل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خورته حتما مخ کیږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسي کله چې دوی مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپله ګټه ولري پام خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره به ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه دی، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت دی یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد سلام یې وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه ته کار کولو، یعنی د هغې په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلی شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې په ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالی غختلتیا لپاره خلاص رسۍ کې ولې خلبته، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوې مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي. نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، هغه دا مثال آن لاین باندې شیان تولیدوي، هغه کلاسي صنایع یا نور شیان دي، هغه کولی شي چې د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولی شي. مګر موږ صورت باندې کله چې هغه اوضاع ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه وي، کله چې د حاکم نظام خونه دې حمایت ونه شي او زمینه ورته برابر نه شي، نو په ټوله کې دا ویلی شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوو ملتونو سره سره هم بعضې طریقې شته چې خلک په هغې کې وکولی شي چې ښځې مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، هغه ته نه رسېږي لکه څنګه چې پخوا ولو د جمهوریت په دورې کې، مګر کوشش کولی شي. خبره دا ده چې که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولی شي چې د خپلو نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینه جوړوي، او خپل نشي خرڅولی بیرون، نو هغه کولی شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د تاړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه، کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ، چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوا هم په لاره اچولی شي، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندې دغه کارونه کولی شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، ممنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو. په هغو مسایلو کې به چې پخوا د دې نه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالي لحاظ غښتلې ولا مشوره به تر نه اخیستله.
که دا راته وایي چې په کومو کورنیو کې چې مېرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دې نه هغه کوم واک، اختیار، کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کېږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې مونږ بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي، هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا دکې په افغانستان کې چې کله یو کده مالي غښتلتیا لري، نو کېدای شي چې په ډېر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشور باندې خپل شي. مثال دی، یو اسلامي خبردار چې دا یو کده نه کله چې واده کې کله چې په نکاح کېږي، د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رفتار ټولنو کې دغه په افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا هغوی سره مشوره کول او صلاح کول، هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمي بخش کې وي یا په نورو بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي، هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه که د ټولنې عزاوي، هغه که د خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دا ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بعد مرغه دام لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا چې کوم سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي، هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ مالی غختلتیا ونه لري، نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغې صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالي نغښتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالي نغښتیا ته په بده سترګه باندې کتل، او کوم کسان چې مالي نغښتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن. افغانستان دا لیدلی دي چې خو به دغه جنگي ډلو سره ترورستان سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې کلو بندو کېدل، بل کار نه درلودل، زراعت نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودل، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا. نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستان به چې 5000 کلدارې ورته ورکړلې، 10000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو. ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو، د هغه که صحیح دي، که تعلیمي دي، که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنگ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیورې نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد وګورئ کوم ځای کې چې موسیګما دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کتا سو ګورې چلويخت سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کتا سو اغه زراعتي بخش ته ګورې، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري. اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي، نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډېر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېر زیاته مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فی ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې هغه باید سرمایه گذاري وکړي، ځکه دغه پیسې ساتل په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سرو زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سرو زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه سرو زر واخلي چې خالص سرو زر وي او پاغي کې د غمی او چې د طلا په قیمت باندې خسيږي داغونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې دا ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، لکه سړک کسان خلک چې آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې منګوي استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید د دغه تلویزیون تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، اګه خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښه، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځو د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایجه کیږي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.